مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم په پیښور کې د سهار لس بجې دی د خبرونه یو ساعت دوام کوي تر یو لس بجو پورې په دې خبرونه کې لومړی خبرونه اوري له خبرونو وروسته ریپورټونه درته لرو په دویمه نیمایي کې هارون باچا هنري غړې پروګرام اوریدل شي خو اول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته حکومت د وفاقي ملازمینو د معاشونو د زیاتولو اعلان وکړ افغانستان د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدولو د کورونا هندي واکسین نه کاروي او چین د بی بی سی پر ټلویزیونی نشریاتو بندیز ولګاو د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی پریکړه کړې د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د اعلان په یو خبري غونډه کې په داسې محل وکړ چې د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره ول خټک خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دې هم د صوبې د ملازمینو د معاشونو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي سرکاري ملازمینو د فبروري په 10 او 11 نیټه په پلازمینه اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتوالي لپاره مظاهره کړې وو او پر لته غزولو په پاکستان کې پرون 2200 نور کسان په کورونا اخته شوي او 3 نور ترې مړه شوي دي نن سهار د کورونا په اړه د معلوماتو د خبرونکو سرکاري ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمیره 15,63,33 ته رسیدلې کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,203 کسان وژلې دي بل پلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته ول بیرته ښه شوي هم دي په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کورونا اخته شوي دي تر ټولو زیات کسان په پنجاب کې وژل دي پاکستان له چین د کورونا واکسین ترلاسه کړي چې د ورکولو لړۍ روانه ده او له نورو هیوادونو هم د واکسینو د اخیستو په لټه کې دي همدارنګه د کوواکس پروګرام د لاندې هم تمدا چې پاکستان په زیاته اندازه د کورونا واکسین ترلاسه کړي د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشروعي حکومت د 13 آئینی ترمیم د ختمولو هڅې پیل کړي خو هغوی به ورته کله هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي آفتاب احمد خان شیرپاو د سرګندونې پرون په 400 کې د خپل رور حیات احمد خان شیرپاو د تلین غونډې پر مهال وکړي نوموړي ویل حکومت همدارنګه په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي کې د صوبې د برخې د کمولو کوشش هم کوي چې هغوی به کارته پرې نږدي نوموړي همدارنګه وړاندې ویل حکومت د فاټا د انضمام پر مهال کړي هغه ژمنه هم نه ده پوره کړې چې تر تون کوله سکلنو پوری هر کال قبایلی ضلع ته 100 روپۍ او په ان اف سی وارد کې به 3% برخه ورکوي له قومي وطن پارټۍ سربیره د اپوزیشن نور ګوندونه هم د تحریک انصاف په مشرۍ کې په اوسنی حکومت نی وکیل لري او د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په نوم د ائتلاف د لاندې د روانې میاشتې په 16 د اسلام آباد په لوري احتجاجي مارش کوي بل په حکومت وایي اپوزیشن د احتساب د قومي ادارې یا نیب د کاروایینه د بچ کېدو لپاره مظاهره او نیوکې کوي د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي له هند ور رسیدلی د کورونا واکسین تر هغه خلکو ته نه ورکوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغه واکسینو د ورکولو په خلې نه وی کړي ډاکټر وحید ماجرونن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د روغتیا د نړیوال سازمان لتاي درسته دوی په پام کې لري چې په لومړي قدم کې روغتیایی کارکونکو ورپسې د فایز واکونه او لاغي روسته د رسنیو کارکونکو ته دغه واکسین ورکړي هند پر روانه میاش کې افغانستان سره د کورونا د 15 واکسینو مرسته کړې و خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مهاله د هندۍ واکسینو د تاییدولو اعلان نه دی کړی چین د بی بی سی پر نړیوالې خبری شبکې بندیزونه لګولی او ویلي دي چې یادې ادارې ناسم مواد خپره کړي دي د چین د ملي راډیو او ټلویزیون انتظامیه نن په یو بیان کې ویل چې په چین کې د برتانوي ټلویزیونی چینل بی بی سی ورلد نیوز د خپرېدو مخنی ولې ده د اعلان د برتانیې د رسنیو د تنظیمون کې ادارې لخوا د چین د ملي ټلویزیون د خپرونو د اجازتنامې له ختمولو یو ونه وروسته مخې ته راغلی دی چین وایي د بی بی سی ټلویزیون خپرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي په دغه لارښوونو کې دا هم شامل دي چې خبرونه باید رښتونی او عادلانه وي او د چین ملي ګټو ته تاوان ونه رسوي چین وایي دوی د بی بی سی ته په خپل خوره کې د نشریاتو اجازه نور نه ورکوي او نه هم د غوی نوې درخواست قبلوي د بی بی سی یو ویاند د برخنالیک لارې په یو بیان کې ویلي هغه د دې خبر په ترلاسه کولو نه هلي شوی چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی په بیان کې راغلی بی بی سی د نړیوالو خبرونو د خبرولو تر ټولو باورې اداره ده او لټول نړی نه په عادلانه بی پاره بی لویر او بی لدې چې د چا حمایت وکړي راپورونه خبروي د خبرنو پای د مشال رادیو د اوریدونکو په میډیم ویو شپکسو یو شپاندی تاسو خبرونه اوریدل اوسته تا ریپورتونه خبرو خو د یادګرن هم درکو چی په دوی منی مای کی هارون بچا هنري غړی پروګرام چی پرون تاسو په ژوندۍ بناوریدل او سی تکراری بنا په دوی منی مای کی اوریدل شي را سره پات شي د خبرونه لمړی ریپورت په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخروان دي چې دا غوي تنخواګانې دي زیات کړل شي د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په خبري غونډه کې ویل د وفاقي ملازمینو معاشونه به 25% زیات کړل شي نو موړي ویل د صوبي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغه دې دا مسله په صوبای کچه واره کړي سرکاري ملازمینو پر دې خبر خوښی ښکاره کړی ده نور حال اسلام آباد سراج ظهیر راکوي
اسلام آباد کې د فروری په 11مه نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي پاغه کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې دوی د 25% زیاتوالي منځوري ورکړه او کوم چې د صوبو ملازمین دي وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هواره کړئ ځکه چې دا تل سم عینی ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې پخپل هواره وی د وفاقی او صوبایي ملازمینو غوښتنه ده چې زموږ په بنیادی تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی نو موږ په وفاقی وکتل چې د چا 200% او د چا 100% زیاتې تنخواګانې دي خو موږ د دې سره په میلاوي دوه فیصله وکړه چې موږ د دې وفاقی ملازمینو تنخواګانې 15% سیوا کوو 25% سارے فیکٹری امپلائز کو دیں گے بل پلو احتجاج کون کو ملازمین اویل کس ہم دا اضافہ ڈیر کم ادا خوبیا ہم دوی خوشحال دی چسنا سے اضافہ ہوئی وکڑا اسلام آباد کے داخلہ چاروں دو وزارت یو ملازم الیاس خان پدی اڑ مشال ریڈیو تا ہوئے
یو کال دا احتجاج نہ پس چنن حکومت سرا کم معاہدہ وشو اغم نوٹیفیکیشن باقاعدہ نے شو معاہدہ وشو دا معاہدی مطابق چکم نے 25% تنخواہ زمونگا زیادہ شو اصل کے دا احتجاج زمونگا دا دی دا روچ د مختلف اداري خلکو ته ډبل ډبل تنخواګانې ملاويږي د غي صاحب سره زنګ مطالبه د شروع نه 120% وا دا 25% اضافه داسې دا لکه د اوس په خلکو کې سړی زیره واچي یعنی د غي په مقابله کې زنګ اسم نه دا
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه د احتجاج ته راغله او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زمونږ مطالبات حکومت اومنل س زمونږ سره دیو 25% اوس اومنل انکریز په تنخواه کې چې دا به 1 مارچ نمنګ ته ټول ملازمینو ته ملاویږي وفاقی ته دیو نوټیفیکیشن خپلوکو صوبایو ته ایڈوایز وکو د بجټ کې آئنده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمینو لپاره به دا کیږي او کوم نوټیفیکیشن چې وځ دی هغه مونږ ته راغی د دیو جن مونږه مشرانو په وینا سره دا غو په مشوره سره مونږ خپل در نه ختمو
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو توفاقی وزیرانو سره د مذاکرات د ناکامۍ دورستو په اسلام آباد دی چوک د فروری په 10مه نیټه احتجاجي درنه ورکړه غوښتنې کولې چې په ملک کې ډېره ګراني ده نو باید چې د ګراني په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سي واکړي خو د دې په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتک ماری وکړه او اوخ کې بیون کې ګیس یې وکړولو چې لکه بلې ځینې ملازمین جوبل شو
تاسو د سراج ظهیر رپورت اوریدو اوس هم یو بل رپورت د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سینټ د انتخاباتو مهال ویش جاری کړی چې تر مخه به یا د ټاکنې د روان کال د مارچ په 3مه کېږي الیکشن کمیشن دا شیډول پر داسې مهال جاری کړی چې په پاکستان کې د سینټ پر انتخاباتو لاغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رایې ورکولو په بنیاد وکړي خو اپوزیشن ګوندونه مخالفت کوي د انتخاباتي قانون له مخې د سینټ انتخابات د پټي رایې شمارې په بنیاد کېږي خو د فروری په 6مه ولسمشر عارف علوی او صدارتي ارډیننس جاری کړ چې تر مخه به د سینټ ټاکنې د ښکاره رایې ورکولو په بنیاد کېږي خو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړي او دا یو غیر جمهوري عمل بللی نور تفصیل احمد الله راکوي
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر 11مه په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابی پروګرام سره سم د هرې صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12مه او 14مه د ریټرننګ افسرانو په دفتر کې جمع کولې شي او د نومول شو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14مه جاری کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د ریټرننګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منځوري یا ردېدو خلاف د اپیلونو لپاره اخري نیټه د فروری 13مه ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فهرست به د فروری پر 13مه جاری کیږي. الیکشن کمیشن دا شیډیول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي. د فروری پر 16مه ولسمشر عارف الوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی. حکومت د ولسمشر تر منځوري وروسته د سنت انتخابات د ښکاره رای اچونې لمخې کولو په اړه د دسمبر پر 13مه سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و په کوم چې اوریدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډیول نو جاری کول پکار.
په دې وخت کې په پاکستان کې د سینټ الیکشن حوالې سره یو ډېر غټه کنټروورسي چې کوم ده روانه ده. یوې غاڼې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ له تللی دی چې شو آف هینډ په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاڼې ته صدر چې کوم دی هغه آرډیننس ورکړی دی، او درېیمه خبره دا ده چې د سینټ د ټایم هغه لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یې اناؤنسمنټ وکړ، او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ د دغه انتظار وکړ او نه د متنازع آرډیننس چې کوم دی هغې هغې ته خیال وساته. دا زما په خیال جلدی په تیل والی خبره ده.
د انتخابي قانون له مخه د سینټ انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړی او دا یو غیر جمهوري عمل بللی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر 1مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر 16مه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپلو غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سینټ انتخابات د ښکاره رای له لارې کول غواړي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سنت ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کېږي پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړی، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبول نه دي او موږ ته پرون هم نه یو سبب هم نه، لیکن کلم چې دا ناسم او سلیکټډ پرائم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي نو پاکستان پیپلز پارٹی په میدان نه پریږي، خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر 3مه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سینټ ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو، خو په بل رای وانه چول شوې. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد خان وایي
کما د شریول جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شپاسو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو مونږ اوس هم سټینډ کوو چې را کوم په سینټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې روانې او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو کو دا کنټرول شي او هر څه دې په اوپن بیلټ کې چې څوک کم خوازي کاری نو زما په خپل پدې کې سببیت نشته مونږ اوس هم سټینډ کوو.
په پاکستان کې د سینیټرانو ټول شمیره 104 ده چې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي په پټې رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیره 22 ده، 8 د قبایلي ضلعو نه، 4 د سرخار اسلام آباد نه او 4 د اقلیتو نه وي.
د احمد الله رپورت موریده په همدې موضوع کې پات کیږي. د روان کال د مارچ په دریمه کې دونکو سنټ انتخاباتو کې رایا چون کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځنې غړي وای امکان شته چې دا ور هم ځنې کسان خپل رای خرڅ کړي. دا غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري، دا مانی چې په تیرو وختونو کې د دوی د ګوندونو ځنو غړو هم د سنټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رای ولی خرسیږي، جمهوریت ته یې څه تاوان دی او مخه یې څنګه نیول کېدای شي؟ اسرا الله مومان پر رپورټ جوړ کړی.
خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي سیاسي ګوندونه اکثره د سنټ انتخاباتو لپاره ټکټونه هغو کسانو ته ورکوي چې له ګوند سره نظریاتي تړاو نه لري او یوازې پیسې لري. همدغه وجه وي چې دا کسان بیا په پیسو د صوبای اسمبلی له غړو ووټونه اخلي، او د په خبره دا کسان چې کله سینیټران شي نو بیا د سینیټ د چرمیل لپاره په انتخاباتو کې خپل ووټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل د دې مخه هله نیول کېدای شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سینیټ او صوبایي اسمبلی ټکټونه ورکړي چې دا رنګ د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو له پکار دي چې په عامو انتخاباتو کې خپل داسې کارکونانو له ټیکټ ورکوي چې په هغوی باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد وي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پارټۍ سره یا پارټو سره به ولاړي. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نه چې څوک دې ووټ والی یا څوک دې ووټ خرڅ کړي، چونکه سیاسی جماعتونه د مسلیت ښکار شي او ابن الوقت خلک را مخ کی او بیا دا ماحول چې دی دا جوړ شي.
بلخه په خبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران ګوند او پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وای پارټۍ داسې کسانو ته ټکټونه ورکوي چې هغه ووټونه ګټلې شي. د په خبره یو کس ډیر ایماندار او پاک دی، خو چې څوک ووټ نه ورکوي نو پارټۍ به څنګه هغه ته د انتخاباتو لپاره ټکټ ورکړي؟ عاطف په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې په سینټ انتخاباتو کې د ووټونو خرڅلاو مخه هله نیول کېدای شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
لکه هغه پولیټیکل سیستم داسې چې دغه په هلکه کې الیکټیبلټي ته ګوري، صرف ایمانداري ته نه ګوري که نه، نو دا هغې بیا دا مسلې مې چې هغه بیا فرض کا د هرې پارټۍ نو چې هغه بیا ووټ خرڅول غواړي بس خپل ضمیر مطمئن وي په دې باندې چې هر دا خلکدار نه کوم بس هر کې دی. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چې کوم دی بدغه دی، د دې علاوه بل څه حل نشته.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کونډه د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د ووټونو د خرڅلاو مخه نیول کېدای شي خو نوموړی وایي کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد ووټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د ووټونو اچولو خبره ولې نه کوله؟ د ده په خبره ځکه چې په هغې پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 14 غړو خپل ووټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کونډي په زیارت وز مشال ډو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سنټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باور دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
داس نشی کېدل چې د پی پی ای د مونږ د ډیکټ کې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه دا ما په یو موقف ته آ ته ما تر کې نه یو شی بیلډ کا یو ماحول سازگار کا زو بالکل ازما زو مونږ 2006 کې تاسو وایي لګی چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق له حکومت رئیس د سنټ په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان ووټونه اخلي او خرڅوي. شمیم شاهد په زیارت وز مشال ډو ته وویل چې د دې کار مخه به هله نیول کېږي چې د ووټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروایی وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چې کړه ووټ اپنو کنفیوژن شو د سوار له سوتو د مختلفو ګوندونو نه تلو په دې کې یو ووټ دا شو چې دا په واو یا کروڑه پرېوتو. په دې کې د امبر د 10 کروڑه ملو شوې دي دا نور اوس د 10 کروڑه چې کومې بل چا غوښتي. په کار دا چې په دې تحقیقات شي، په کار دا چې په دې باندې د پاکستان او سپریم کورټ او پاکستان د دې نوټس واخلي او چې چا پیسې اغستی او چا پیسې ورکړي دا دواړه ډیسکوالیفای شي او چا په کوم بارګین کې چا اغستی دا هغه په کوم ډیسکوالیفای شي.
د پیپلز ګوند د عوامي نسل پارټي او پاکستان ترقی انصاف یادو سیاستوالو مشالې ډوته ویل چې د صوبای اسمبلی د غړو لخوا په سنت انتخاباتو کې د رای خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان دي جمهوریت ترسي. خو دوی دا هم ویل چې اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی. دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9 د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یو خپرې شوې ویډیو کې دی او یو څو نور کسان د پیسو له ګیډو سره ناست ښکاري.
د اسرائیل مومند رپورټ مو اوریدو. اوس هم یو بل رپورټ د بلوچستان صوبې ځینې کورنۍ د ملک مرکز اسلام آباد ته په دې تمه ورغلي چې د پاکستان چارواکي به یې غږ واوري او غیب کړل شوي کسان به ورته حاضر کړي. په دې کورنیو کې د ځینو خپلوان له تیرو لسو کلونو راهیسې له درکه دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دعوه کوي چې دا خلک یې په زور غیب کړي. خو پوس که هم قسم په انفرادي کیسونو خبرګون نه خای خو پر دې موضوع بیا بیا ویلي چې د حکومت یو کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. بشیر غوخ په دې رپورټ جوړ کړ.
د بلوچستان سره تعلق لرونکو لسو هغو کورنیو په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ لګولې چې خپل خپلوانې په زور غیب کړل شوې دي. دوی د نه خوړو د احتجاج لاري د پاکستان له حکومت غواړي چې لا درکه کسان دی پیدا کړي. په دې احتجاج کې د حسیبه قمرانی کورنۍ هم شامل ده. په 2014 کال کې داغې د یو ورور او د ترزوی مړی د هغوی تر غیبېدلو وروسته وموندل شول. نوموړی د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې یو کال مخکې امنیتي ځواکونو داغې یو بل ورور او د ترزوی د ځان سره بوتلل چې لا یې هم درک نه دی لګېدلی.
میرا بڑا بھائی سلمان کمبرانی اور میرا کزن غزین کمبرانی ان دو
زما د مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د تر زوی غزین کمبرانی مړی مونږ ته رسیدلی دي. سلور کال پر دې مسله چپو. بیا د 2000 کال په فروری کې امنیتی ځواکونو زمونږ په کور چاپا وهلا او بیا یې زما یو بل ورور او د تر زوی یوړل. مونږ له سخت عذاب تیریږو. اره دروازه موټه کوله خو اچا مو مرسته نه ده کړې. په کور کې مې یو بوډا پلار دی. نور سړی نه دی را پاتې. مونږ له ریاست ایس نه غواړو. یوازې دومره دی وکړي چې زما ورونه دی راښکاره کړي. مونږ خو اوس اسیم لکه ژوندۍ لاشونه ګرځو. خوشحالي مو مړه شوې ده.
د غیب کړل شو کسانو مسله د نورو ځینو په پرتلا په بلوچستان کې ډیره ده. په دې صوبه کې بلوچ وسلواله ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستلو لپاره وسلواله مبارزه کوي. دلته د غیب کړل شو کسانو د موندنې لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 15,000 کسان غیب کړل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د دومره ډیرو خلکو غیبېدل نه مني او د 2019 کال په اپریل کې د پوز وین آصف غفور په یو خبري غونډه کې په زور د خلکو غیبولو په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري. هغه تور پورې کړی وو چې اکثره غیب کړل شوي کسان وسلوال دي. خو د همدغه کال په جولای کې پوز ویل چې په خپل مرکز یا جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغوی د کیسونو د څېړنو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. پر دې سربېره هم ځینې لادرکه کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دوی کې د ډاکټر دین محمد کورنۍ هم دا چې په اسلام آباد کې د فروری په 10 جوړ شوي احتجاج ته ورغلې ده. ډاکټر دین محمد بلوچ د بلوچستان په خوزدار کې په یو سرکاري کلینیک کې دنده درلوده. داغه لور سیمی دین بلوچ وایي چې په 2009 کال کې امنیتي ځواکونو داغه پلاړ لخپل کارځای د ځان سره بوت او تر اوسه پورې د مړي ژوندۍ معلومات نشته. هغه د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا او نورې داسې کورنۍ له امنیتي ځواکونو غواړي چې که پر بیول شو کسانو څه الزام وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي.
امارے جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے
مش دخل خلق د مندل ل پار ټول قانوني ګامن اخستی دي. خطر اوسه هیڅ نجسوی د غیب کلسو کسانو ل پار چ کوم سرکاري کمیشن دی. هغه مش سره ډیره بدر وای کوي. دوی د فبروري په اتمه د وی اوریدنی په وخت مش ته ویل چې تاسو د خپل خلق پر خوش کولو دومره ډیر زور راوړی نو بیا دل تمرازی. مش اوس اسلام آباد ته د دې ل پار راغلی چې خپل د خبره تکرار کړو چې زموږ خلک را خوشی کړي کڅ الزام پریوینو د جج مخې ته راولي موږ غواړو له وزیر اعظم و پښتو چې آیا موږ د دې ملک شهريان یو کنه او کوم زموږ حقونه ورته مهم نه دي
حکومت کې لپاره اهمیت نه رکھتے ہیں
پاکستان په 2021 کال کې د عدالت تر حکم وروسته د غیب کلشو کسانو د منډل لپاره د چیړونو یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړ د دې کمیشن سیکریټری فرید احمد خان د فروری په 21 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د خه کار لامل تر اوسه دوی سره په رجسٹر شو شپږ زره 921 کیسونو کې 4802 کسانو هغه حل شوې دي نوموړي دا تور هم رد کړل چې د کمیشن چارواکي د خلکو سره ښه رویه نه کوي دی وایي هیڅ داسې څه نشته چې خلک دې زړه بدی کړو موږ د غیب کړل شوو کسانو د کورنۍ سره له داسې کمې پیښې نه یو خبر چې چا دې هغوی ته څه بد رد ویلي وي موږ ټولو سره ښه سلوک کوو خلک ځینې وخت شکایتونه لري خو زموږ په کمیشن کې هیڅ چا د چا سره بده رویه نه ده کړې د فروری په اتمه زه دلته په دفتر کې وم کومه بده خبره نه ده شوې او داسې څه زموږ په علم کې نشته د جنوري په شلمه اسلام آباد های کورټ په زور د غیب کړو کسانو د وی مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي و چې ک خلک د قانون په حکمرانۍ باور بیلی نو ټولنه به د ګډوډۍ خواته لاړ شي نو ځکه دې دا مسله زر تر زره حل شي د ډان ورسپانې تر مخه قاضي اثر من الله په دغه اورس په خپل پریکړه کې دا هم ویلي و چې د هر هغه کس چې حکومت د لادرکه کېدو وضاحت نشي کوله کابینه او وزیر اعظم یې ذمہ تر دې وروسته د فروری په درېمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې وویل چې دی د دغه پریکړې سره هم نظر دی او د ده حکومت نه غواړي چې خلک دې لادره کوي نوموړي زیاته کړې وه چې په دې اړه د یو قانون جوړولو ضرورت دی د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او د انساني حقونو ځینو نورو نړیوالو ادارو هم څو ځل غوښتنه کړې چې د خلکو لادره کوونکو سره باید قانوني حساب کتاب وشي خو کله چې د جنوري په شپږشتمه د پارلمان غړو موسین داوړ او اختر منګل هغه بیل چې د خلکو غیبونکو ته د عمر قید سزا او رولو غوښتنه کوله قومي اسمبلی ته ورول نو هلته ورسره اکثریت کسانو مخالفت وکړ او په دې توګه تر وړاندې کېدو مخکې رد شو
د بشیر ګواخ رپورت موریده د پاکستان د قومي وطن پارټي مشروي حکومت د تلسم معنی بدلون د ختمولو هڅې پیل کړې دي افتاب احمد خان شیرپا او د سرګندونې پرون په 400 کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي نو موریده هم ویل چې حکومت په ان اف سی وارد کې هم د صوبو مالی برخه کم کړې ده نو موریده په وینا حکومت هغه لوزونه هم نه دی پوره کړی چې د پخواني فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو پر مهال کړې وي د مشال خبريال شبیر جان د افتاب شیرپا خبري غونډې ته ورغلی او نور خال دا غوی پر رپورٹ کې ور
حیات محمد خان شیرپو چې په یبمی 14 کې وجل شی او دا شپک سر وختم تلین په موقع د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو ویل چې موجوده حکومت اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي کوم کې چې ثبوتا یو شنواک او مالی حقونه تر لاسه دي خدا بدوی کله هم ونه مني اتلسم آئینی بدلون او این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن د ختمولو هڅه روان دي په قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو چې کومه برخه ده هغه هم دوی کموي اوس هم دوی په پټه د غلا پلاره په این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخه د 55% نه 50% ته راکم کړې ده او دا موږ ته بالکل هم قابل قبول نه ده او په یو صورت کې هم دا منلو ته نه یو تیار افتاب احمد خان شیرپوول چې د قبایلی ضلعو سره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوي لوزونه نه پوره کیږي او باید دوی سره دغه شوي لوزونه سرته ورسول شي کوم کې چې تر لسو کالو پورې هر کال د مرکز لخوا 140 روپۍ علاوه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه هم شامله ده ګنې حالات بهلته نور هم خراب شي
دا زمونږ خپل دې چې موږ دا حکومت تم بيګو چې او دا وی هیڅ چې دا هغه ورته ملایو د پکار دی کني حالات په څنګه شي
دا گاونډي هیواد افغانستان د امن مذاکراتو په اړه دوی ویل چې باید دغه مذاکرات کامیاب شي کني هلته د خرابو حالاتو اثر به ارو مرو په پاکستان هم وي
دا دې پښتنو هم دا غي تعریف په دې لاس راکو چې عام جنګرو نه دي او اوی تک چې مشکلات یې موږ به تاسو ته اواز وکړو نن افغانستان کې کوم پښتانه دي بین الاقوامي سطح باندې فرض دي چې دا وی مدد وکړي
افتاب احمد خان شیرپون علاوه د دوی د ګوند یو شمېر غړو د غونډې د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف په پالیسو سخت ټکونه وکړل چې له وجې ډېره ګراني راغلې ده او عام اولس جون ګران شوی دی. دوی وایي چې د دوی د غلطو پالیسو او پټګې حکومت کې ضرورتلو پر ضد به د پی ډی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوري غورځنګ د سورو لاندې په 26 فروری د اسلام آباد په لور احتجاجي مارچ هم کوي چې د دې حکومت نه ځان خلاص کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې اقلا دا دریځ دی چې دغه مخالف ګوندونه ټول د احتساب نه بچ کې دوله پاره راغون شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو د شبیر احمد جان د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. پام وکړئ د دې مهال د خبرنو لنډیسته. د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی پریکړه کړې. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې دا اعلان وکړ. خټک خبرې غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دې هم د صوبې د ملازمینو د معاشونو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. په پاکستان کې پرون 2,290 کسان په کورونا اخته شوي او 3 نور ترې مړه شوي دي. نن سهار د کورونا په اړه د معلوماتو د خپرونکي ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمیره 15,63,63 ته رسیدلې. کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,223 کسان وژلي. بل پلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته ول بېرته ښه شوي هم دي. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي حکومت د 13 آئینی ترمیم د ختمولو هڅې پیل کړي خو هغوی به ورته کله هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي. آفتاب احمد خان شیرپاو د سرګندونې پرون په 400 کې د خپل ورور حیات احمد خان شیرپاو د 3 غونډې پر مهال وکړې. نوموړی ویل حکومت همدارنګ په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې د صوبې د برخو د کمولو کوشش کوي چې هغوی به دې کار ته پرې نږدي. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي له هنده ور رسیدلی د کورونا واکسین تر هغې خلکو ته نه ورکوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغو واکسینو د ورکولو پخلی نه وي کړی. هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 15 لک واکسینو مرسته کړې وه. چین د بی بی سی پر نړیوالې خبری شبکې بندیزونه لګولي او ویلي دي چې یادې ادارې ناسم مواد خپره کړي دي. د بی بی سی یوې ویاندې د برېښنالیک لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینی چارواکو دا ګام پورته کړی. او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه په شریکه د شرقي اروپا شپږو هیوادونو سره د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسینو مرسته کوي. د دغې مرستې لګښت 3.5 میلیونه ډالره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ایجنسۍ پرون ویل د مرستې د ارمینیا، آذربایجان، بلاروس، جارجیا، مالدوا او یوکرین سره کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو اوس درته هارون باچا هنري ګړی پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تیره ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلی خو اوس یې په تکراري توګه اوریدلی شئ. او په دې خپرونه کې سیداګل مینا د هارون باچا میلمه دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری گړای دا اوریدونکو هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. دا ونه مو خبرونه ته لکابل سندرغاړی او د موسیقۍ استاد سیداګل مینا مل مکړه دی. د او د کورونا نور غړوی پښتو موسیقۍ ته ډیر کار کړی دی. مینا استاد په پیښور او کابل کې لزګونه شاګردان لري. هغه ته سندره ویل او همدارس د موسیقۍ د بیلا بیلو آلاتو غول ورزده کوي. پر دې کارونو خبرې ورسره کوو. لکابله د ټلیفون په لیک را سره دی. نو استاد خبرونه ته ډیر خراغ لیو مننه چې مونږ ته وخت را کړ.
السلام علیکم هارون صاحب. جوړ
بچا ته جوړ ته دخره اباد سي خوشاله اوس. نور کله سیداګل استاد چې ټلیفون درته وکم د خبرونه ته چې مې دعوت کولې وخت په وخت مې ټلیفون درته کړی دی. نو استاد لږ سره سره په دغه بیک گراوند کې د سورمنډل یا د تانپورې اوازونه هم راځي. نو دا وخت د مازیګر لکه چې ته شاګردان درته راځي او ته درس ورکوي
او هغه ته لکه د پریکټس ټایم دی کنه. یو خو دا چې هر یو شاګرد ته بل بل سبق ورته هم درس ورته هم په هغه پریکټس کې او بیا بل د مازیګر ټایم کې لکه اکثر د ټریننګ نه د اواز پریکټس شروع کوو یو گھنٹه یا یو نیمه گھنٹه صرف د اواز لچ سره ورکم د اواز د مورکیه نه کومه کنه رسول شناسه چورته وي سرونه او د اواز چې سم اوتار چړاو په کیسه چرادي چې موږ زما ځه انکار کوي ټول شاګردان ته کوم چا ویل تکل شي خو شاواز کیږي هم سره له سره د حقیقي
خیر ډیر ښه دا اوس په کابل کې نو دته کوم خاص اکیډمي جوړ کړی دا کوم خاص ځای ورته لري او څومره شاګردان لري دا وخت څومره کسان درته راځي استاد
زما خو شکر الحمدلله شاګردان کې صرف دانه کې د موسیقي شاګردان لرم لکه قاری صاحبان هم شاګردان لرم چې هغه ته د اواز پریکټس ورکوم او شاګردان هم زما تقریبا ډیر دي څه فارغ شوی څه نه روان دي څه شته تقریبا یو لستینزل ترشل پورې جوړی کی جنکه والے کان شاګردان زما په لاس
نو دا ته کور تر ازي استا بیٹک کې خپل اجره کې ډیره کې ناشته
ما ځانته د خپل کور سره دلته یو دفتر نیولې یو اخو مې کور دی او د کور او د فیملی سچ کتاب چې هغه بل دی او د شاګردانو هغه درس او څه سره ټول خپل دفتر هدا پورې ساتم آنلاین تقریبا د دې شاګردان لرم په الحال چې څه په ایران کې دی او څه پاکستان کې دی او څه ورته د جرمن سایټونو ته دی بس کله کله هغوی سره هفته کې دوه ورځې داسې په ټلیفون کې آنلاین
او فرزن یو څوک غواړي چې سندرغاړي شي استاد کنه ته خو بیا تبلې او ربابونه او فلوټ او یو شمیر سازونه دي چې کوم ماته معلوم دي چې ته شاګردانو ته زده کوي خو یوازې د اواز د اواز خبره کوي چې یو څوک کسندر ویل زده کوي نو د دغه دغه د پاراستا درسونو لپاره کوم خاص کورس ته جوړ کړی دی دا څنګه کوم ځای پیلوي بیا مخکې څنګه څومره پړاوونو کې دا درسونه مختزي او هغه شاګرد ورسره ورسره تکړه کیږي
ما سیستم خپل دا جوړ کړی دی هر یو شاګرد چې خپل موسیقي شروع کوي یعنی هر یو بخش کې شروع کوي نو د الفبې نه شروع کوي د ای بی سی نه شروع کوي کنه نو هغه سرګم چې بالکل په هیڅ سم نه پويږي نو هغه هغه سرګم نه شروع کوم او چې بیا لک ډیره ذهن کار کوي هغه تم سرګم نه شروع کوم چې هغه لک نورم واضح او خوښ شي بیا مخکې مرکزو کوشش دا کوم چې د لاس او د مړی دواړه خپل کې اتفاق وي چې پر لاس کې راګي چې په هغه په اواز کې مباسي سټپ بای سټپ سرګمونو د بدلوم را بدلوم افته کې چې ګور چې کوم سرګمې څه کړی ني ورته په دې باندې شروع سچې دا کله دا او کې شي زموږ په تګ ځنه یا نو سبق نو ځای ما او کوم درسونه چې ما ځان ته جوړ کړی نو هغه زموږ په خیال چې تقریبا د سې شارټ کټ لار د اوډي زیات تاثیر لري زیات دی اوډي زړه سره څنګه کوي چیت نه نو بل او خیا
تابی زانتا دسا برکو تا چتابی زانتا دسا برکو Oh,
سیدا گل مینا استاد په غږ مو د غزل واردو استاد کمپوز دی خپل دی ډیر خپل دی ډیر دغه چا خبره خطرناک خطرناک ارادي دی او زینې دی پکې راوستي دی
دا بس په خپل کې کوم وخت زوم انټونیو کمپوز وکړ خان نامه د شکل نامه د استاد جوړ ورنو کنه دا تاسو چې هغه ته وره د زیات په خپل نو به ان ترکل غره د هغه مې په کومي
شاگردانو خبر ترا شو استاد تا دغه ول هم لري داسې کسان چې غي سندره زده کول غواړي او بل ردمستان تبلغ غون کی او رباب نوازان او داسې نور کراته هم لګوای چې کم د موسیقي آلات ورزده کوي شاگردانو ته
تقریبا د سرتګون چې په رباب کې شاګرد شته او وقار په تاسو خپي جنې کنه وقار تل او خپي په خبر کې تاب رباب نواز هغه دی هغه نو شاګرد دی او په سکسفون کې شاګردانه په سرنا فور شاګرد لرم لکه باجه کې کیبورډ کې رباب کې سکسفون کې تبلا کې ڈھولک کې او ڈرم هغه نه اس پی ڈی 24 وای دا 90% د کې شاګردانه زما تقریبا د شاګرد 15% شاګردانه زما چلی کې په دې کې ڈرم کې نشانه کې
ته خو استاد زیات وخت دې درسونو ورکولو کې شاګردانو ته تیر شي خدا سیم کله کې چې ته سټوډیو ته لاړ شي او یو چاته سندره کمپوز کې یا ارینج کې ورته په اصطلاح په سټوډیو کې کارونه وکي دغه مصروفیتونه هم لري کله نه کله کنه
او د مخکې دا مصروفیت مخکې زیات تقریبا یو دوه کال کېږي چې لږ مې اوس بریک ورکړی اوس بیا سټوډیو ته خیال دې مې سټوډیو لګون دي چې سال کړی دا نو از دې لګون دي خرشه ویلې تقریبا 15 16 سال عمر دې نو هغه ما پاکستان د ریکارډینګ سره کښوپ نو دا یې زګه نو خره پیانو باندې لګوتې ګرځي
او د زوی خبر دی وکړ نو استاد ک لګ دغه معلومات هم راکې چې تاسو پلانر ټاټو به چرته دی چرته پیدا شوه زیګیدلې اولادونه سمره لري
باچا سي مونږ خو د افغانستان کې ویل افغانستان کې د ننګرهار بیا د ننګرهار کې سخروجو هغه زمو کارو نکټول اته پیدا شوه دي او خپل به جرابات په خارج پیدا شوه ما زما تقریبا شپږ لريانې دي او دوه ځامن دي لکه ما نه خو ته دوه فوج می زیات شي او کور کې بس د مورو نیا خاطر ته زه سه تي او زوی دی او شو زوی دی او شو کو دې د ورځې یانه می واده کړی دی او یو می کوشتن کړی دی او زما څلور نو سین دی
او بیا تاسو کورونا کې مونږ داسې هم اورو او معلومات لرو یو څه چې ستانه مشران هم د هنر کړي دي نو کدا غي یو یو معرفي کې راته چې هغه بیا په کوم برخو کې سازونه غوول دي کنه سندرې ویل دي څنګه غي نمونه غټل دي
زما مشر تر زما خرمو پرې دی وکي اجي صاحب چمن ګل هغه د تبله ماهر چې پښتو کې نن سبا چې څوک پښتو تبله غي زیاته زما د والد صاحب مینا ګل او زما تر چمن ګل استاد تبله چونه غي زما په خیال چې پښتو هغه تبله نه پوره کیږي درې خیبر په فلم کې مونږ د خیبر د پښتو زمونږ شان دي دا چې خیرامت صاحب کله ویلو او رفیق لاره دي الله دې وکړي شنوارې د دې میزګو او زما اجي صاحب چمن ګل ته مې وتره لاهور ته تللو نو هغه په کې لکه روانه د دادر غوړ وکي نو بیا زما تر او ته ویل شي ځکه دا چې تاسو یو زمونږ د وطن یو تال دی مونږ ته ټکور وایو تینګره دا خو ډبل تینګره کنه ته شو ډاکل دی چې دا هغه کې دي سندر سر څنګه دی غانې سر څنګه چې وی غول وتر ډیر څه ښه دی هم دا تال شو نو اما کې بیا دې کاټ کو او بیا غنه بعد زما چې کوم والد ته مې نه غول استاد لکه دې کوم تبله دول نغاره کانګو او دا بعد ریدم شین دی هغه نو د ریدم سازون دی وګوره هغه دین نور ماډرن تر جوړ کړل کې نور خوبصورتي پکې راوسته او زما بل تر سنم ګل استاد هغه تبلی کلاسیکل استاد دی کلاسیکل مې پښتو مې د خلیفہ اختر حسین شاګرد دی او زما بل تر سنم ګل استاد تاسو ټول پیګنی سکسفون لکه سورنا کلارنټ سکسفون زی شاګردان دی زری دی او دا د پیښور کې د مصطفی استاد شاګرد
سیدا ګل مینا په غږمو د سندره ورو د هارون بچا هنري غړی دا د مشال رادیو اوریدونکو سیدا ګل مینا استاد زمنګ د نننۍ خبرونه ملمدې استاد تاسو به په خپل د موسیقۍ د زدکړې لپاره چا سره ناست وي استاد خو په کور کې هم زیاره د استادو مشران ټول استادانو د خپل خپل کار خو تاسو بیا هم کور کې موسیقۍ زدکړې کنه نور بهر مو ځانته استاد نیولې
ما اول مې د تابلین استاد واخره زریدنه
مې واغستو
زما والد صاحب مینا ګل استاد ما ته تبله شروع کړه چې بیا هغه زړه کې دا وګرځېد چې که ګلوکاشي نو خبر ده موزیشن یعنی سفر کوونکو والا اکثر د ګلوکار نه روسته ناشتي نو زه غواړم چې ته یو فیسبوک کې کوم څه تکي چې د سټیج مخې ته نو بیا ما ته چې د ګلوکاري زده کړه نو بیا ما ستار استاد سره شاګردي وکړه عبدالفتار استاد هغه د سمد استاد نه زده کړه کړې و سمد استاد بیا د استاد سرهنګ انډیواله مو ملګری مو شاګرد مو نو بیا دلته په خبره چې څنګه کله ماجر شو نو بیا د الخان استاد سره شاګردي وکړه هغه سره شاګرد شو او بیا ما خپل استاد نجات وختو ما چې استاد ز تاسو کله مصوفې نو زه کله چې الخان استاد سره ملاقات کوم یز ذکر ته پر الله شوبات یز کوم یز ذکر وکم نو زه ته چاوري نو بالکل ته وشي بچي نو بیا د الخان استاد خاطر دې زیاتلم خو زبوره زمون نه هم ذکر کوم.
او دا د استاد درجه چې دا سید اګل استاد دا یو یو چاته یو هنرمند ته څنګه ورکل کیږي یا څوک ورکوي یا ولی یو خاص هنرمند ته باید استاد درجه یا دغه نوم ورکل شي کنه دا خطاب ورته ورکل شي دا د دې څه خاص طریقه شته دی؟
دغه ډېر خبرې دي خو یو آسان لاندې وزر دا چې کوم فنکار خپل فن کې ډېر زیات تکړه وي ډېر زیات پوهیږي په لکه د کلاسیکل نه هم واقف وي او د دنیایي میوزیک نه هم واقف وي لکه غزل تومری او د فوک او کلاسیکل د اساس باندې پوهیږي نو هغه بیا تقریبا د استادې تقریبا حقدار چې هغه د استاد وویل شي او نن سبا په هر ځای کې چې ګوري د استادې په حساب سره ټول هغه سرٹیفیکټ کوم دی او شی خلکو ته ورکي د حکومت تر طرف نه او ته ورکول کیږي چې دا استاد شو او زموږ ته څومره خیال دی د حکومت په موسیقي دونه خاص نه پويږي او موسیقي باندې فنکاران پوي
خا او تاسو خو دا وخت کابل کې سو کلون الته شو التم کار کوي په خبر کې چې وای نه هم دغه د هنر په برخه کې هم کار هم دغه نو تر اوسه په خپل تاسو ته الته پښتونخوا حکومت یا په کابل کې دولت تاسو ته کوم انعامونه جایزې تاسو نه زولي سب سب یاد کړی یی کنه
یو نه موقع پیدا کی کله کله دغه کوي تاسو ما ته استاد وي او تاسو نو جزې خبره لکه ډیر ځغه نه کوم چې ما ته استاد وي ځکه چې زه اوس هم شاګرد یم مخکم شاګرد هم او بیا هم شاګرد هم زه غواړم چې ځکه نور هم کوم او چې څو استاد چې بیا الته ودري کنه بریک شي بس دا استاد شوی به دې ته نور غلط نه کوي یو نیم کس ما نه څوک صحیح ځکه ول غواړي او زه غواړم چې هیلپ کوم شم بالکل د زنه سره کوشش کوم
او دا سی او څوک چې هغه تاسو نه زده کول غواړي تاسو شاګرد شي نو دغه لپاره څه طریقه دا کم شرطونه دي چې تاسو په خپل شاګردای کې قبول کړي کنه ځان سره شاګرد کړي او بیا موسیقي ورته وخی
په خوا خو دا دې طریقه چې لکه یو کس فنکار سره شاګرد شي نو دا یو خاص یو رواج غونډه شي شکر به ورته ویل کنه زمونږ د کابل خلکو ته ورته ګورمانی وي اول ته په خور کې ورته شکر ویل پنجابیان ټول ته شکر ورته کنه تکړه تکړه فنکاران لایق لایق فنکاران دعوت کې راوغوړي یو مناسب غونځي وي فنکاران راوغوړي نو آلته د هغه موسیقي خپل رسم رواج غونډي وي استاد ته نغدي پیسې ورکي او جوړه مو ته کالي مستو کی او هارا مو ته جوړي د پیسو او چې کوم کوم آلته لایق لایق استادان یې هغه ته نظرانه ورکي اته ګل فغاره کې واچي اته نو څه دغه کی بیا هر یو فنکار خپل د فن مظاهره کوي هغه کوم استاد چې شکر اخلي هغه خپل موسیقي لږه ښکارا کوي آلته او زما خپل چې ما سره لکه شاګردي کول غواړي زه شاګردان سره صفا پیل خبرې کوم چې اول 15 وخت مونږ کوي چې کې او کنه ویل چې او بیا ته چې ویلکم او بل زه وایم چې د څه طریقې سره چې لکه انسانیت سره او دنیا سره روانو سي چې خلکو د تاسو طرف ته کې سي چې په دې خبرې کې زما اتفاق لري راځه ویلکم او کنه مرزه او زما شاګردان چې ته مو ویني دوه تعریف به کې خامخوي چې یو خو به خوش اخلاق وي او بل په خپل کار کې به تکړه وي او زه هغه شکرې والا پروګرام نه کوم چې څوک راځي ما د میاشتو میاشت به زما فیس راکوي دلته چې راځي د ډالر په حساب سره $100 د فیس شاګرد نه خلم فیس د یو میاشت ما هغه سره خوارم کوم هغه سره ظلم کوم چې لکه زه چې کوم فیس شاګرد نه خلم نو هغه ان شاء الله تعالی چې حلالوم ځانته
او ژوند خدای استاد خوشاله ژوند خدای لکه اقتصادي وضعیت خدای او خپل ضرورتونه د ژوند پوره کول شي د دې هنر لاري
ولا مخکې چې کله د پروګرامون ته دلم مسول نه نکول هغه ټیم کول د اقتصاد هغه سیستم خو تقریبا یو شل کال وکړي چې د پروګرامون ته نظم پاسانه باندې کنه دا لګون دي اثر کوي په ستاب باندې لکه د خپل دفتر هم ډیر کرای ورکوم د کورم ته ډیر کرای ورکوم نو کله کله پکې چې سختیم دا شي کله پکې زیات شي کله پکې کم شي او پکې مړې ژوندې هم شي او پکې جوړې نه جوړې پکې شي خرچې زیات دي او آمدن دونه د خلکو نه وي کنه او د کرونا سره لکه ډېر خلک دغه شوي دي او فل حال شکر نارمل روان یو او کله زیات شي کله کم شي بس الله نه خیر وړ ګور چې الله
بس زبس ژوندې اوسې ګړندې اوسې همدا سي خوشاله راته اوسې مې نه ګل استاد سیدا ګل مینا ډیر زیات مننه وخت راکړه د خبرونه زموږ ختمي کې زغړم چې په پای کې بیا هم تاسو یو سندره وړاندې کوو دونکو ته خو ستانه بیا هم ډیر زیات مننه بس تاسو خصيت او خوش ژوند خوشاله اوسې
ډیر مننه بچا ته ژوند دی او چې تاسو خوشاله او صحتمن اوسې او ان شاء الله دعاګان کې یاد ساته دعاګان کې یاد ساتو ان شاء الله
ډیر مننه
وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا تیم سویا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.